افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې نیم ساعته پښتو خبري مجله کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو قومندان وایي طالبان باید له رامنځته شوي فرصت څخه په استفادې سولې ته غاړه کېږدي کنه حملې به پرې زیاتې شي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د برېټانیا صدراعظم نن اعلان وکړ چې دا هېواد له روسیې سره ټولې په لوړه سطح پلان شوې غونډې لغوه کوي. خو لومړی وار ورکو رضوان مراد چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوروي.
السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان سیاسي غیږه باید پراخوي او نور هغه بحرانونه پای ته ورسیږي چې د افغانستان د خلکو لپاره په میراث کې پاتې دي. د کندهار هرات پر لوی لارې د یو بس او کرولا موټر د ټکر له امله و کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. او د برتانی صدر اعظم تریزا مے نن اعلان وکړ چې له روسیې سره ټول پلان شوي د لوړې سطحې غونډې ځنډوي او درویش روسی ډیپلوماټان په یوه اونۍ کې له برتانی باسي. خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان سیاسي غیږه باید پراخوي او هغه بحرانونه نور باید پای ته ورسیږي چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان د خلکو لپاره په میراث کې پاتې دي. ښاغلی غنی دا خبرې نن په ارګ کې د حزب وحدت د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د تلین په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې وکړې. نوموړي وویل د مرکزي افغانستان جغرافیایي زندان اوس په ماتېدو دی.
آغوش سیاسی ما باید بزرگ باشه نه محدود. زندان جغرافیایی افغانستان مرکزی در حال شکستن است و هیچ قدرت بعد از این نخواهد دانست که افغانستان مرکزی را دوباره به زندان بدل کند.
اجرای رئیس عبدالله عبدالله بیا په دې غونډه کې پر وخت د راتلونکو انتخاباتو د کېدو خبره وکړه او د انتخاباتو له کمیسیون وغوښتل چې په دې برخه کې عملي ګامونه واخلي. د مزاري د درویشتم تلین د لمانځلو په غونډه کې د سولې د عالي شورا مشر کریم خلیلی د سولې پروسې ته په اشاره وویل چې په نوي لمریز کال کې به په افغانستان کې د جګړو د کمولو لپاره عملي ګامونه پورته شي. خلیلی یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې خبرو ته کښېني. د کندهار هرات پر لوی لار نن د میوند ولسوالۍ د تور مانده په سیمه کې د 404 بس او کرولا موټر د ټکر له امله و مسافر مړ شوي او دوه نور ټپیان دي. د کندهار د والی ویان قدرت الله خوشبخت ازادي راډیو ته وویل چې نن غرمه مهال د میرویس نیکه ترانسپورټي شرکت اړوند یو بس چې له کندهار هرات ته په لاره و په تور مانده سیمه کې له یو کرولا سره وجنګېد. نوموړي زیاته کړه چې په وژل شوو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. متحده ایالات غواړي چې د افغانستان د قانون له وزارت سره خپله همکاري زیاته کړي. په همدې موخه نن د همکاري یو سند د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرستې میرمن نرګس نهان او د امریکا متحده ایالاتو د مځکې پیژندنې ادارې د چارواکو ترمنځ د دې هیواد د مځکې پیژندنې په اداره کې لاسلیک شو. ټاکل شوی ده چې امریکا متحده ایالات د همکاریو د همدې سند له مخې د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت سره په مختلفو برخو کې لکه د قانونو د سروې د ترسره کولو، د روزنیزو پروګرامونو له لارې په هیواد دننه او بهر د یاد وزارت د کارکوونکو د روزلو او په نړیوالو سیمه ییزو بازارونو کې د افغانستان مدني محصولاتو د بازار موندنې په برخه کې همکاري وکړي. د برتانی صدر اعظم تریزا مے نن اعلان وکړ چې درویش روسی ډیپلوماټان له خپل هیواد څخه باسي. تریزا مے وویل دا ډیپلوماټان یو وخت لري چې له برتانی ووزي. برتانی دا پریکړه وروسته له هغې وکړه چې روسیې د سړې جګړې د وخت د هغو اعصاب فلجوونکو موادو په اړه لندن ته سپیناوی ورنه کړ چې په برتانیه کې د پخواني روسی جاسوس په مسمومولو کې ترې کار اخیستل شوی دی. د برتانی صدر اعظم نن پارلمان ته په وینا کې ویل له روسیې سره د لوړې سطحې ټول پلان شوي غونډې ځنډوي او برتانوي وزیران او سلطنتي کورنۍ به په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د کتلو لپاره نه ځي. روسیې بیا د پخواني جاسوس سرګی سکریپال په مسمومولو کې لاس لرل رد کړي دي او ټینګار کوي چې تر څو ورته مسمومونکي مواد ونه ښودل شي په اړه به یې برتانیې ته معلومات ورنه کړي. انګیلا مرکل نن د څلورمې دورې لپاره د جرمني د صدراعظم په توګه لوړه وکړه. نن د ورځې په سر کې د جرمني پارلمان د استازو جرګې مرکل ته رایه ورکړه او میرمن مرکل په برلین کې د ولسمشر فرانک والټر شتاینمر پر وړاندې لوړه وکړه. د پارلمان په نننۍ پریکړې سره د اروپا د ستر اقتصاد لرونکي جرمني د څو میاشتو سیاسي بحران پای ته ورسید. د جرمني چپلاسې سوسیال ډیموکرات ګوند له انګلا مرکل سره په ائتلاف کې شامل دی. او په استانه کې نن یوې محکمې د قزاقستان د اقتصاد پخوانی وزیر د بډې اخیستنې او اختلاس په قضیه کې په لس کاله بند محکوم کړ. محکمې په دې قضیه کې د قوندیق بشمبایف سربیره دویش نورو تورنو کسانو ته هم له دو نیولې تر اوو کلونو بند سزا ورکړه. و دیرش کلن بشمبایف تیر میلادی کال وروسته له هغې چې ولسمشر نور سلطان نظربایف له دندې لرې کړ د قزاقستان د فساد ضد ادارې لخوا ونیول شو. که څه هم بشمبایف له ولسمشر نظربایف څخه بخښنه غوښتې ده خو بیا هم ټینګار کوي چې کوم غیر قانوني کار یې نه دی کړی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي طالبان باید له رامنځته شوي فرصت څخه په استفادې سولې ته غاړه کېږدي، کنه حملې به پرې زیاتې شي. افغان ولسمشر ډاډ څرګند کړ چې حکومت به په افغانستان کې د سولې او ثبات او هوساینې احساس کېږدي.
امید است ملت افغانستان بفهمند که حکومت وحدت ملی اساس صلح و رفاه و ثبات افغانستان بکسه.
افغان ولسمشر دغه راز یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. محمد داود چې جمهوري ریاست د بلخ د والي په توګه ټاکلی وایي په کابل کې د لوړ رتبه دولتي چارواکو په غونډو کې د بلخ د والي په توګه ګډون کوي او د ملي یووالي حکومت یې په ټاکنه کې جدي دی.
بنده در تمام جلسات مربوط به ولایت بلخ به عنوان والی ولایت بلخ اشتراک نمودم.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د برېټانیا صدر اعظم نن اعلان وکړ چې دا هیواد له روسیې سره ټولې په لوړه سطح پلان شوې غونډې لغوه کوي. مننه چې ازادي راډیو اوري. د خبرونې پاتې برخه به حمزه نوري اسن نوري د خپل تخنیکي همکار میر محمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي طالبان باید له رامنځته شوي فرصت څخه په استفادې سولې ته غاړه کېږدي، کنه حملې به پرې زیاتې شي. جنرال جان نیکلسن دغه څرګندونې په بګرام کې هغو خبرونو ته کړي چې افغانستان ته په سفر کې د امریکا له دفاع وزیر جیمز متس سره ملګري وو. متس چې پرون په یوه له مخکې نه اعلان شوي سفر کابل ته تللی وو، له افغان ولسمشر سره په کتنه کې طالبانو ته د سولې د وروستیو وړاندیزونو ستاینه وکړه. ویل چې د امریکا په ګډون ټوله نړیواله ټولنه د دغو وړاندیزونو ملاتړ کوي او طالبان هم باید ترې ګټه پورته کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. عصمت سروان له نور تفصیل سره.
په افغانستان کې د ناټو تر ټولو جګپوړي جنرال وویل د طالبانو لپاره دا تر ټولو ښه وخت دی چې د سولې خبرو ته کښینی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن نن چهارشنبه په عین حال کې طالبانو ته خبرداری ورکړ چې که سوله ونه کړي نو یوازې به د دې ډلې خلاف هوایی او ځمکني عملیات شدید شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تېره میاشت طالبانو ته د سولې وړاندیزونه وکړل. ویل د افغانستان د ملي یووالي حکومت حاضر دی چې له طالبانو سره اوربند وکړي او د دوی تحریک د یو سیاسي ګوند په توګه پرسمیت وپیژني. د افغانستان ولسمشر وویل که طالبان وغواړي چې په اساسي قانون کې ځینې مواد تغییر شي کېدای شي پرې غور وشي. غنی همداراز وویل چې د سولې په صورت کې به د طالبانو ټول بندیان خوشي او له تورو لیستونو څخه به د دوی مشران وباسي. د همداراز وویل د افغانستان حکومت په هیواد کې دننه د طالبانو د دفتر له پرانستل کېدو د آزاد سفر په خاطر د پاسپورتونو له صادرېدو د دوی د بندیانو د خوشي کېدو د رسنیو د فعالېدو او د هغوی د کورنیو له استوګن کېدو سره موافق دی. تر اوسه پورې طالبانو دغو وړاندیزونو ته ځواب نه دی ویلی او د سیاسي چارو کتونکي دا د دې نښه بولي چې د طالبانو مشران لا هم په دې موضوع په خپل منځ کې بحث کوي. جنرال نیکلسن چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو مشري کوي وایي له کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال په وروستیو کې په افغانستان کې د هوایي حملو اجازه ورکړې ده طالبانو ته درنې مرژوبلې اوښتې دي. د په عین حال کې په جګړه کې د افغان کمانډو ځواک د موثریت یادونه وکړه. نیکلسن چې د امریکا له دفاع وزیر سره له راغلیو خبریالانو سره په بګرام هوایي اډه کې خبرې کولې وویل دا په رښتیا چې د طالبانو لپاره تر ټولو ښه وخت دی چې د سولې خبرې وکړي، ځکه چې که اوس خبرې ونه کړي حالات به د دوی لپاره خراب شي. راپورونه وایي چې دواړه خواوې د پسرلنیو عملیاتو او جګړو لپاره تیاری نیسي.
دغه ورځ له طالبانو سره د سولې موضوع نن په ارګ کې په یوه غونډه کې هم افغان چارواکو بیا راپورته کړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل حکومت به په افغانستان کې د سولې، ثبات او هوساینې بنسټ کېږدي. ښاغلي غنی دغه څرګندونې په ارګ کې د وحدت ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزاري د درویشتم تلین په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په داسې حال کې کوي چې په درې واړو امنیت، ثبات او هوساینې په برخو کې دا هېواد له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی. د سولې په برخه کې هغه وړاندیزونه چې ولسمشر په دې وروستیو کې طالبانو ته وړاندې کړي، تر اوسه طالبانو نه هغه تایید کړي او نه یې هم رد کړي دي. په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلي بیا دې غونډې ته وویل چې په راتلونکي هجري لمریز کال کې به د جګړې د پای ته رسېدو لپاره جدي ګامونه پورته شي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس نور جزئیات اوروي.
که څه هم د ګڼو هڅو باوجود تر اوسه طالبان د سولې خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي افغانان باید ډاډه وي چې د ملي یووالي حکومت به په افغانستان کې د سولې، ثبات او هوساینې بنسټ کېږدي. ښاغلي غنی چې د چهارشنبې په ورځ پارک کې د وحدت ګوند د پخواني مشر عبدالعلي مزاري د مړینې د درویشتم تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل افغانستان به هیڅکله شاته ونه ګرځي.
حکومت وحدت ملی کار آسان نه بود.
د ملي وحدت حکومت کار اسانه نه وو او اسانه نه دی، خو د وخت ضرورت او غوښتنه ده. هیله ده چې د افغانستان خلک په دې پوه شي چې د ملي یووالي حکومت به د سولې، ثبات او هوساینې بنسټ کېږدي.
ښاغلي غنی همداراز ویل چې افغان حکومت طالبانو ته تا د سولې وړاندیز کړی او له موجوده وضعیت څخه د وتلو لپاره د سولې او ثبات ټینګښت حتمی دی. افغان حکومت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل پروسې په دویمه ناسته کې طالبانو ته تا د سولې وړاندیز وکړ. که څه هم طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې دغه وړاندیز نه رد او نه هم تایید کړی، خو تر دې وړاندې له حکومت سره د سولې له خبرو چورله ټینګار کړی. خو تازه د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې د طالبانو یو شمېر وړو ګروپونو د سولې له خبرو سره لیوالتیا خودلې. ښاغلی ماتی سمداراز ویلي چې په افغانستان کې بریا ممکن ده، خو د جګړې له لارې نه، بلکې له طالبانو سره د روغې جوړې له لارې. له دې ټولو سره سره د سولې علي شورا رئیس محمد کریم خلیلی بیا یادې غونډې ته وویل چې راتلونکي ونویم کال کې به د سولې د ټینګښت لپاره مهم ګامونه پورته شي.
ما در سال پیش رو ګام های استوار را در جهت ختم جنگ و یا کاهش جنگ
موږ به په راتلونکي کال کې د جګړو د پای ته رسېدو او یا هم کمیدو او د سولې د ټینګښت په برخه کې کلک ګامونه واخلو. او د سولې عالي شورا ډېره خوشبینه ده او هڅه کوي چې د سولې خبرې که هغه هم په مستقیم ډول وي او یا غیر مستقیم، که رسمي وي یا غیر رسمي، له مخالفینو سره پیل شي.
چه به صورت رسمی چه به صورت غیر رسمی با طرف مخالفین آغاز کنه.
دو خاغلی خلیلی په خبره تر هغه چې په افغانستان کې جګړه روانه وي، مشکل ده چې خلک د راتلونکو ته هیله منه او په هیواد کې عملی کېدونکو لوی ملی پروژې دي په هغه شکل چې توقع ترې کېږي نتیجه ورکړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره دغه راز لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه اورېدلی شئ. مخکې په ارګ کې د وحدت ګوند پخواني مشر عبدالعلي مزاري د درویشتم تلین په مناسبت جوړه شوې غونډه کې مو د افغان ولسمشر اشرف غني او دغه راز د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس کریم خلیلي څرګندونې په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه واورېدې. دغه راز افغان ولسمشر په افغانستان کې یوې بلې مهمې مسلې ته هم یادونه وکړه، هغه د افغانستان کې راتلونکي انتخابات دي. ولسمشر اشرف غنی ډاډ ورکړ چې د ولسي جرګې، ولسوالیو شوراګانو او همداراز د ولسمشرۍ لپاره راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي. ښاغلي غنی دغه راز وویل چې حکومت د انتخاباتو په کمیسیونونو کې د کمیسیونونو په چارو کې البته هیڅ ډول مداخله نه کوي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله هم دې غونډې ته وویل چې په خپل وخت د انتخابات ترسره کېدل د خلکو غوښتنه ده او دا کار به هرومرو کېږي. نور حالې د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
په داسې حال کې چې ځینې سیاسي رهبران په خپل وخت د انتخاباتو د نه ترسره کېدو په اړه اندېښنه لري، خو د ملي اولي حکومت مشران په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ سهار کې د عبدالعلي مزاري د مړینې د درویشتم تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د انتخاباتو ترسره کېدل د یووالي او ټولنیز عدالت د تضمین لپاره مهم دي.
امید است کې انتخابات سال 1397
د یوې هیله ده چې په 1499 کال کې د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات او همداراز په 1499 کال کې د جمهوري ریاست انتخابات د یو ملي بحث او د راتلونکي لارې د روښانه کېدو لامل شي. د حکومت ژمنه دا ده چې د انتخاباتو له کمیسیون څخه بشپړ او بې طرفه ملاتړ کوو. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو په خپل وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی. تازه د احمد شاه مسعود د بنیاد مشر احمد ولی مسعود د ملي وفاق طرحه د ملي اولي حکومت د ځایناستي بدیل په توګه وړاندې کړی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ګڼو سیاسي مشرانو ترې ملاتړ کړی. ځینې سیاسيون په دې باور دي چې د ملي اولي حکومت مشران د جمهوري ریاست د انتخاباتو ترسره کېدو ته چندان لیوالتیا نه لري. تر دې وړاندې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې ګواکې حکومت غواړي د قیادي شورا پر رامنځته کېدو د خپل کار دوره وغځوي، خو حکومت بیا دا ډول اوازې بیا ساسه بللې وي. حکومت په داسې حال کې په ټاکلي وخت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو خبره کوي چې تر دې وړاندې د انتخاباتو د کمیسیون مرستیال مازولا دولتي د انتخاباتو په نیټه کې د دوه میاشتنی ځنډ په اړه ویلي وو. په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د عبدالعلي مزاري د مړینې د درویشتم تلین په غونډه کې وویل چې انتخابات به په خپل وقت تر سرشی.
یک بار دیگر تجدید تعهد میکنیم برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای.
دی وی یو ځل بیا په خپل وخت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه ژمنه کوو. خلک د کمیسیون د اقداماتو او لدوی څخه زموږ د ملاتړ او نو مداخلې په اړه تمه لري. خو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید بیا وایي چې د کمیسیون ورو اقداماتو د امنیت خرابوالي او د سیاسي اجماع نه موجودیت ته کتو په خپل وخت د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ترسره کېدل ممکن نه بریخي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو اوري. محمد داوود چې جمهوریت ریاست د بلخ د والی په توګه ټاکلی وای په کابل کې د لوړ رتبه دولتي چارواکو په غونډه کې د بلخ د والی په توګه ګډون کوي او د ملي او والی حکومت په ټاکنه کې جدي دی. ښاغلی داوود دا څرګندونه ازادي رادیو ته ورسره هغه وکړي چې په ورستیو کې په ارګ کې ځینو سرچینو د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د ارګ او جمعیت ګوند ترمنځ توافق شوی چې اسحاق را ګذر به د بلخ په د نوي والی په توګه ټاکل کیږي. نور حال د وصل وصال پر راپورټ کې
انجینر محمد داوود چې د جمعیت ګوند او عطا محمد نور د مخالفت لامل لا تیر دریو میاشتو رئیس نه دی توانېدلی د بلخ د ولی په توګه خپل چارې پیل کړي. وایي په کابل کې د لوړ رتبه دولتي چارواکو په ناستو کې د ولی په توګه ګډون کوي. ښاغلی داوود د چهارشنبه په شپه ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی تیره ورځ هم د یو شمېر لوړ رتبه دولتي چارواکو په هغه غونډه کې چې د بلخ ولایت په اړه وو د دغه ولایت د ولی په توګه ګډون درلود. د بلخ د ولی په توګه د اسحاق راهګذر ټاکل ردوي. وایي چې لا تر اوسه ولسمشر مانی او جمعیت ګوند وروستۍ هوکړې ته نه دي رسیدلي.
خبرونه چې په دې وروستیو کې له رسنیو نه خپاره شوي ناسم دي. د ارګ او جمعیت ګوند ترمنځ لا وروستۍ هوکړه نه ده شوې. ما د لوړ پوړو دولتي چارواکو په ټولو غونډو کې د بلخ د والی په توګه ګډون کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ یوې معتبرې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر مانی او جمعیت ګوند د بلخ د والی په توګه د اسحاق راهګذر پر ټاکلو هوکړې ته رسیدلي. د ولسي جرګې غړی اسحاق راهګذر چې د جمعیت اسلامي ګوند غړی هم دی ویل کېږي چې عطا محمد نور سره هم نږدې اړیکې لري. په همدې حال کې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په ناسته کې وویل چې د بلخ ولایت په اړه رامنځته شوي اختلافات به ډېر ژر حل شي. نږدې درې میاشتې وړاندې جمهوري ریاست د عطا محمد نور استعفا ومنله او انجینر محمد داوود د بلخ نوی والی اعلان کړ. خو جمعیت اسلامي ګوند او عطا محمد نور د ارګ دغه پریکړه یو طرفه وبلله. ویل تر هغې به د بلخ د والی په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي سوله ارګ سره موافقې ته نه وي رسیدلی. د عطا محمد نور ویان منیر فرهاد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ښاغلي نور پر ځای د بلخ د والی په توګه د اسحاق راهګذر ټاکل یو له وړاندې شو انتخابونه نه دی چې ارګ ته وړاندیز شوی. خو د ښاغلي فرهاد په خبره لا تر اوسه دوی په دې اړه د ولسمشرۍ مانۍ او د سیمه ییز ارګانونو خپلواکې ادارې څخه کوم رسمي لیک نه دی ترلاسه کړی. دی وایي د مذاکرې دواړه لوري لا تر دې مهاله وروستۍ نتیجې ته نه دي رسیدلي.
موږ لا تر اوسه له ارګ او سیمه ییزو ارګانونو کوم رسمي لیک نه دی ترلاسه کړی، خو دغه مورد په هغو دولسو وړاندیزونو کې شامل دی چې جمعیت ګوند ارګ ته سپارلی دي.
که څه هم ښاغلی فرهاد د پاتې یولسو نورو هغو وړاندیزونو چې جمعیت ګوند ارګ ته سپارلی څه نه وایي، خو یو شمېر رسنیو ویلي چې د پوهنې وزارت د چوکۍ ورکړه هم د عطا محمد نور او جمعیت ګوند له وړاندیزونو نه ده. د ښاغلي نور ویان زیاته کړه چې د دغو مذاکراتو په تړاو وروستۍ پریکړه به د جمعیت اسلامي ګوند رهبري کوي، خو د حقوقي چارو کارپوه کبیر انجبر وایي د بلخ ولایت په سر راپورته شوې شخړه که د معاملهګرۍ لامل شي د قانون له مخې د پوښتنې وړ موضوع ده. نوموړی ټینګار کوي چې ولسمشر باید د ګمارونو په برخه کې شایسته سالاري ته پام وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
مخکله دی چې پر روسیې د بریتانیا د روسیې په وړاندې د بریتانیا د نویو اقداماتو او دغه راز د یو نامتو ساینس پو د مړینې په اړه واورئ، بیا هم د افغانستان یوه کورنۍ موضوع راخلو. عبدالهادي ارغندیوال چې کلونه یې د حزب اسلامي د مشر په توګه فعالیت کړی وایي د افغانستان د حزب اسلامي د اجرایه شورا وروستۍ پریکړه چې دی او دوه نور کسان یې له دې ګوندې ایستلي نه مني او د خپل ګوند په چوکاټ کې به سیاسي فعالیتونو ته دوام ورکړي. ارغندیوال دا څرګندونې نن وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړي چې د افغانستان د حزب اسلامي د مطبوعاتو د څانګې یو مسؤول فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل چې د دې ګوند اجرایه شورا په وروستۍ پریکړه کې پر ښاغلي ارغندیوال سربیره دغه راز انجینیر محمد خان چې اوس د حکومت د اجرایه ریاست لومړی مرستیال دی او دغه راز ډاکټر انور هم د دې ګوند له غړیتوبه په دې خاطر بې برخې کړي دي چې دوی له نورو ګوندونو او ائتلافونو سره تعهدات لري او د هغوی په ګټه کار کوي. تفصیل د نجا صفی په راپور کې.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې خپل دغه درې پخوانی غړي په داسې حال کې له ګوند وستلی چې د افغانستان له عدلي وزارت سره حزب اسلامي ګوند د ښاغلي عبدالهادي ارغندیوال په نوم رجستر دی. ښاغلي ارغندیوال د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پریکړې سره سره به د ګوند په چوکاټ کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او په وینا یې چې هیڅوک دا حق نه لري چې دی د حزب اسلامي له ګونده لرې کړي.
خو د حزب نه څوک نه ایستلی شي او نه ایستلی شي. موږ حزب اسلامي دلته راجستان لرو، ساب لرو، قانوني حزب دلته موجود ده. دا چې په خپل کور کې څوک تصمیم نیسي هغه د هغه کار وي. دا مو حزب ده، دا مو کور ده. په دې کې به شهیدان ورکړي، په دې کې مو قرباني ورکړي. تر اوسه پورې دا کلونه کلونه په دې کې پاتې یاستو. موږ نه بل چیرته ځو، نه د بل چیرې نیت لرو. دا مو حزب ده او دا به ساتو.
دا په داسې حال کې ده چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ډلې تېره ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان وکړ چې دغه پریکړه ځکه شوې چې دغه کسان له نورو ګوندونو او ائتلافونو سره تعهد لري، د هغوی تګلارو او دریځونو ته ژمن دي او د هغوی په ګټه کار کوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د حزب اسلامي د اصولو له مخې هغه کسان په حزب کې خپل غړیتوب له لاسه ورکوي چې له بل ګوند سره پټ یا ښکاره تعهدات ولري. هڅه مو وکړه چې د حزب اسلامي دغه پریکړې په اړه له انجینر محمد خان او ډاکټر انور سره هم اړیکې ونیسو، خو بریالي نه شو. بلخوا د افغانستان د حزب اسلامي د مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حقمل ازادي راډیو ته وویل د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار دی او ښاغلی ارغندیوال کولی شي چې په کوم بل نوم حزب جوړ کړي.
اسلامي افغانستان له دولت سره یو داسې معاهده لاسلیک کړې چې دواړو لورو مشرانو په هغه باندې لاسلیک کړی دی. خو دا چې هغوی د حزب اسلامي په نوم فعالیت کوي، له دې نه وروسته دا حق نه لري چې په دې نوم فعالیت وکړي. کولی شي چې په کوم بل نوم باندې دوی فعالیت وکړي، ځکه چې حزب اسلامي افغانستان دوه کلنه سابقه لري او د دې ګوند مشر یا امیر محترم حکمتیار دی.
خو د افغانستان د عدلي وزارت ویان امان ریاست ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه وزارت سره د اویو نورو سیاسي ګوندونو په ګډون د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ د افغانستان حزب اسلامي ګوند هم رجستر دی او د فعالیت جواز لري. په همدې حال کې افغان سیاسي کارپوه شاه محمود میخیل وایي دا اختلافات به د حزب اسلامي په فعالیتونو ناوړه اغېز وکړي.
سیاسي لحاظ باندې طبعا چې اختلاف په یو حزب کې یو ډله کې پیدا کېږي نو دا هغو په غړو په مورال او په دې باندې تاثیر لري.
دی وایي د ګوندونو ترمنځ یووالی د هیواد په سوله او ثبات کې مهم رول لري او په وینا یې که چیرې دغه اختلافات دوام وکړي د افغانستان په سیاسي حالاتو به هم ناوړه اغیز وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې په دې هیواد کې د پښتنو پر ضد زور زیاتی او تعصب مخنیوی وکړي او د هغوی غوښتنو ته غوږ کېږدي. په عین حال کې د بلوچستان حکومت د پښتون تحفظ مؤمنیت د غړو پر ضد دغه راز ځینې دوسیې هم ثبت کړي دي. تفصیل یې د زموږ د همکار د مشال راډیو د همکار شاهین بونیری په راپور کې.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې ویلي په پاکستان کې میشت پښتانه د زور زیاتی او نسلی تعصب ښکار دی او باید حکومت د هغوی غوښتنو ته غوږ ونیسي. د نهې په ورځ د ادارې لخوا په یو بیان کې ویل شوي چې په دې تیرو څو کلونو کې د قبایلي سیمو ولسونه د طالبانو لخوا د بریدونو پوځي عملیاتو او ډرون بریدونو ښکار شوي دي. په قبایلي سیمو کې ولس ته په عدالتونو کې د اپیل حق نشته او هغوی ته اجتماعي سزاګانې ورکول کیږي. هیومن رائټس واچ زیاته کړې د بلوچستان حکومت د پښتون ژغورنې د تحریک د مشر منظور پښتین پر ضد لدې کبله مقدمه درج کړې ده چې هغه په حکومت او امنیتي ادارو تنقید کاوه. د حکومت دغه اقدام په اړه د قانوني چارو پوه شهاب خټک وایي
پښتون تحفظ موومنټ چې کومه جلسه کړې ده په هغه کې هیڅ غیر قانوني خبر نشته. هغه بالکل د قانون مطابق یو پیسفل پروټیسټ کوي. تاسو کتو چې په اسلام آباد کے دن مخ کی اگئی دھرنا کڑی وا اور دگا پر نتو آگے کی یو بلب چل پر نظر مات سے یو بوٹے چا نظر شکو دے نو دیر دا شرم خبر ادا دگے اسلام آباد کی نورم پر لتنے شوی دی اور پا آگے کی خلق مڑ دی پا آگے کی تشدد شوی دے پا آگے کی پولیس والا مڑ دی داغی تپوس ہی سوک نہ کئی داغی خلاف ہی سوک ایف آئی آر نے درج کی.
بلخوا د بلوچستان د جوب ضلع د پولیسو مشر سردار ماوران خان لغاری مشال لیډو ته ویلي چې د پښتون اجغورنې غورزنګ په جلسه کې د ریاست پر ضد ویناوې شوې وې.
نوموړی وایي دوی په ویناوو کې ځینې داسې خبرې وکړې چې د ریاست او ادارو په ضد وي. ادارو ته د اور راچولو خبرې وسوې. ځینو نور کسانو چې د دوی قربانول هغوی دا هر څه په بشپړه توګه تایید کړل نو هغوی هم په دې اقدام کې شامل شول.
خو د پښتون اجغورنې تحریک یو مشر محسن داوړ وایي د خپل حقونو لپاره اواز چتول غیر قانوني کار نه دی.
و امردل چې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د پاکستان په حکومت غږ کړی دی چې په دې هیواد کې د پښتنو پر ضد له روان زور زیاتی او تعصب څخه لاس واخلي او اوسم یوه نړیواله موضوع. د برېټانیا صدر اعظم نن اعلان وکړ چې د هیواد له روسیې سره ټولې په لوړه سطح پلان شوې غونډې لغوه کوي. د روسیې پر ضد تریزامي دا او ځینې نور اقدامات وروسته له هغې کوي چې د راپورونو له مخې ماسکو له لندن سره د هغې پیښې په څېړنه کې له همکاري ډډه کړې چې یو پخوانی روسی جاسوس او د هغې لور په برېټانیا کې په یو ډول موادو مسموم شول چې ویل کېږي د سړې جګړې په ترڅ کې په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېدل. تفصیل د عصمت څاروان په راپورټ کې اوري چې همدا شېبه په سټوډیو کې سره دی. مهرباني.
بریتانیا پر پخوانی روسی جاسوس ته کیمیاوي حمله پر سر درویش روسی ډیپلوماټان له خپل خاورې باسي. د امریکا متحده ایالاتونو، اروپایي اتحادیه او ناتو د بریتانیا د اقدام ملاتړ کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می نن چهارشنبه وویل درویش روسی ډیپلوماټان د انګلستان یا انګلند په شمال کې د پخوانی دوه اړخیز روسی جاسوس پر ضد د عصبي کیمیاوي موادو په وسیله د حمله په ځواب کې له خپل خاورې باسي. دا په ډیر شو کلونو کې د بریتانیا له لوري د یو بل هیواد تر ټولو زیات ډیپلوماټان دي چې استل کیږي. میرمن می د خپل هیواد پارلمان ته هم دا راز وویل بریتانیا هغه ټول روسی دولتي شتمنی کنګلوي چې د بریتانیا خلکو ته ورڅخه د خطر احتمال وي. پخوانی روسی جاسوس شپږشپېته کلن سرګی سکریپال او درې دېرش کلن لوری د مارچ په څلورمه د انګلستان په سالیسبری ښار کې پر یوې چوکۍ په داسې حال کې وموندل شول چې دواړه بیهوش ول. دوی لا هم په روغتون کې دي او روغتیایي حالت یې نازک شودل کیږي. د بریتانیا صدر اعظم وویل پر دواړو د ناوچوک ماده حمله شوې. دا د پخوانی شوروي اتحاد د وخت عصبي کیمیاوي ماده ده. د روسیې له حکومت وغوښتل چې توضیح ورکړي آیا د دې حملې مسؤلیت په غاړه اخلي او که د دې خطرناکې مادې کنټرول یې له لاسه ورکړی دی. روسیې په دې پیښه کې لاس رالرل رد کړي دي. میرمن می د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې روسیې د حملې په اړه داسې توضیح نه ده ورکړی چې باور پرې وشي. د زیاته کړه له دې پرته چې د روسیې حکومت د ښاغلي سکریپال او د هغه د لور د وژلو په هڅه کې په لاس لرلو تورن شي بله متبادله نتیجه نشي اخیستل کېدی. د دا اقدام د روسیې د دولت لوري د برېټانیا پر ضد له قوې څخه د غیر قانوني کار اخیستلو ښکارندوی وباله. دې دا هم وویل چې د برېټانیا هیڅ وزیر او د سلطنتي کورنۍ غړی به په روسیه کې د فوټبال په نړیوال جام سیالیو کې ګډون ونه کړي. مې دا هم وویل چې روسیه باید د خپل عمل د عکس العمل تمه ولري.
بلې سروان صاحب، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، د نامتو ساینس پو سټیفن هاوکینګ د مړینې په اړه مو راپور چمتو کړی و، خو ورته وخت پاتې نه شو. زموږ په دری خپرونه کې به حتما زما همکار فرشته نګا درته خپور کړي. استودیو ته راغلی، مایکروفون ورته سپارم.
تشکر.